د سهار لس بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام تاندې هیلې ترورو خبرونه له انیسې اجمل او
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان د پوسټ مشر وای د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات د افغانستان او د سیمې د امن لپاره مهم دي. چارواکي وای چې په هنګو ضلع کې تو سرای کیمپ د دې میاشتې په دیرشمه نیټه بند کړي او په هند کې د دوو ریل ګاډو د پټلونه د پریوتو په پیښه کې 19 کسان وژل شوي دي. د پاکستان د پوسټ مشر جنرل راحیل شریف ویلی دی چې د افغانستان د سولې بهیر د تستونزي جوړونکي د هیواد او د سیمې دښمنان دي. د پوسټ اطلاعاتو څانګې ISPR لخوا پرون مشال ریډیو ته پر رالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې راحیل شریف تېر ورځ د پاکستان پوځي چارواکو سره د یوې غونډې پر مهال ویلي دي د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره مهمې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوي مشر له افغان حکومت سره د طالبانو د امن خبرې د دښمنانو کار بلل دي. بلخوا د ملا محمد عمر کورنۍ پرون د طالبانو د نوي مشر د ټاکنې په اړه د اختلافاتو د حل ځانګړي شورا ته د پریکړې کولو اختیار ورکړی دی. د دې شورا یو غړي اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې طالبان د نوي مشر د ټاکلو له امله د راپیدا شوو ستونزو د حل هڅې کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس یاتوي د ملا محمد عمر مشر زوی مولوي یعقوب او د هغه ورور ملا منان پرون په کوټه کې د طالبانو له لږ تر لږه 200 کمانډانو سره غونډه کړې ده. د قبایلي سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره یا FTMA وایي چې په هنګو ضلع کې د کډوالو لپاره جوړ شوي توغ سرای کیمپ د اګست په دیرشمه نیټه بند کړي. د FTMA یو چارواکي مجاهد علي پرون مشال ریډیو ته وویل چې په توغ سرای کیمپ کې میشت خلک به خپلو سیمو ته ستنوي او خلک چې د خرابو حالاتو له وجې خپلو کورونو ته نشي تللی هغوی به نورو کیمپونو ته لیږي. مجاهد علي زیاته کړه
تو دې سلسله کې کوم عالمي درې دي چې هغوی موږ ته مختلف امدو کې امداد رکول او خوراک رکول یا نور شیزې رکول هغوی وویل چې مو اګست له ورځ څخه مطلب اته میاشتې له ورځ څخه مو څوک سورای کې نشو چلولی.
په اورکسو ایجنسی کې د پوځي عملیاتو پر مهال په 2013 کال کې د یادی سیمې د کډوالو لپاره توغ سرای کیمپ جوړ شوی و چې دا مهال پکې شاوخوا 1200 کورنۍ اوسېږي. د خیبر ایجنسی د تعلیم څانګې یو چارواکي نواب ګل وایي چې په باڑا کې په تیرو شپږو کالونو کې د یو نیم سل سکولونو ړنګېدو له وجې د شاوخوا 1500 ماشومانو زده کړې متاثره شوي دي. نواب ګل پرون له مشال ریډیو سره په یوې مرکه کې وویل چې په سیمه کې د سکولونو د بیا ودانې لپاره هلې سلې روانې دي. هغه زیاته کړه
او په دې کې هغه سکولونه چې دي د لس کم سل دا مکمل وران شوي وو او دا نور پاتې سکولونه چې وو دا جزوي طور باندې لکه وران شوي وو. نو دا کم سکولونه چې مکمل طور باندې وران دي په دې کې موږ ټینټونه او د فرنیچر ټیبل او بورډ د دوی هغه ارینجمنټ پکې کړی دی. نو لکه دا پرون هم دا فیصله وشوله چې د 1 سپتمبر نه مخکې دا ټول کار چې نه یو کم از کم نیم نه زیات چې دی دا چې مکمل شي.
نواب ګل زیاته کړه چې دا مهال یې په بر کمبر خیل کې 500 او په اکا خیلو کې 650 سکولونه بیرته خلاص کړي دي او د نورو سیمو سکولونه به هم ډیر سر پرانستل شي. نن په ترکمنستان کې د منځنۍ او جنوبي اشیا ترمنځ د ګیس پایپ لاین د پروشي یا ټاپي پړه غونډه کیږي. په دې غونډه کې به د ټاپي پروشي غړي هیوادونو د پاکستان، افغانستان، هند او ترکمنستان استازي په اشکاباد کې رایوسه کیږي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویلي دي په دې غونډه کې به د پایپ لاین د غصبولو د کار مشري یو هیواد ته وسپارل شي. پاکستانی چارواکو پرون ویلي دي هغه 15 مشکوکه کسان یې نیولي دي چې په لاور کې د عیسایانو په دوه عبادتخانو د طالبانو لخوا په غبرګو ځانمرګي بریدونو کې ککړ وو. د پنجاب د کورنو چارو وزیر شجاع خانزاده ویلي چې نیول شوي 15 کسان د تحریک طالبان پاکستان د شریار محسود ډلې غړي دي. په مارچ میاشت کې د لاور په یوهان آباد ضلعه کې د دوه غبرګو چاودنو له امله 18 تنه وژل شوي وو او د 20 زیات کسان پکې ژوبل شوي وو. دا دواړه چاودنې په کلیساو کې د عبادت پر مهال شوي وې او د دې پیښې وروسته قهرجنو کسانو دوه تنه د شک په بنیاد وژلي هم وو. خبرونه د مشال ریډیو نورې. چارواکي وایي چې په هند کې د دوو ریل ګاډو د پټلو نه د پریوتو په نتیجه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي دا دواړه ریل ګاډي د پټلو نه هغه مهال پریوتي دي چې د هند په مرکز کې د سیلابونو له وجې په متاثره شوي پل باندې له مخالفو لورو څخه تیرېدل. دا پیښه پرون د مدیا پردیش له هاردا خرګوټي سره نږدې د هند په وخت د شپې 11:30 بجې شوې ده چې د چارواکو په وینا شاوخوا 100 کسان پکې زخمیان شوي هم دي. هندي چارواکي وایي دواړه ریل ګاډي په یو څو منټونو کې دننه له یو بل پسې پریوتی دي او د پیښې وروسته یې لږ تر لږه 2.5 سوه کسان ژغورلي دي. د اورګاډو د ادارې او چارواکي بیجندرا کومار بیا ویلي دي هیله لري چې د مړو شوو شمیر به نور زیات نه شي. وروستۍ خبر دا چې د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم له ایراني او روسي چارواکو سره د شام د 4 کلنې جګړې د ختمولو په هدف پرون تهران ته رسیدلی دی. د ایران د میډیا تر مخه ولید المعلم به نن د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره د خبرو وړاندې د منځني ختیځ لپاره د روس د ولسمشر خاص استازي میخایل بوګدانوف سره ملاقات کوي. د شام د کورنۍ جګړې پر مهال ایران او روس د شام له ولسمشر بشار الاسد سره ولاړو، خو امریکا او خلیجی عربی اتحادی هیوادونو غوښتل چې باید ولسمشر اسد خپله دنده پریږدي. د خبرینو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې انیسی اجمل واندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان پوځ مشر د افغانستان د روغې جوړې خبرې د هغه هېواد او د سیمې د امنیت لپاره مهمې بدلې دي. د چارو یو شنون کې د افغان طالبانو په بېلابېلو ډلو ویشل کېدو خبرونو ته په کتو وایي چې د پاکستان لپاره به د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کول هله ممکن شي چې طالبان په یوه مشر سره سلا شي.
بیل بیل ڈلو سا رابطے کول او غیب تا داور کوچی کتا سو کیرنی نو بداو کو دا خبر غلط دی.
د پاکستان په مرکزی حکومت کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداره وایي د هنګو ضلع په توخ سرای کې جوړ د کډوالو کیمپ د رواني میاشتې تر 1.5 نیټې پورې بندوي.
کوم عالمی دری دی چې هغوی موږ ته امداد ورکول، هغوی وویل چې موږ اګست ورسره توخ سرای کې نه شو چلولی.
او د خیبر جنسیت تعلیم محکمې یو افسر هیله مند دی چې د باډې د ویجاړ کړل شو سکولونو د بیا آبادولو چارې به په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي.
کم چې وران دي جزوی طور باندې هغه کې مرمت کار شروع شوی دی. کوم چې مکمل وران دي د دوی د بلډینګ د جوړېدو هم پروګرام روان دی.
ونیس پروګرام تاندې هلې هموري له مشال رادیو سروس. دا همولنې رپورت. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د هغه هیواد د جګپوړو پوځي کمانډرانو په هغه غونډه کې چې د پاکستان او سیمې د امنیتي وضعیت په اړه بلل شوی و، د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د افغانستان او سیمې د سولې او امنیت لپاره مهمې بللې دي. نوموړي همداراز ویلي دغه پروسې تخریبونکي د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات دښمنان دي. راحیل شریف دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د طالبانو نوي مشر له افغان دولت سره د سولې خبرې د دښمنانو تبلیغات بللي. په دې اړه تفصیل پیښوره د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې د سېشنبې په ورځ په یو خبري کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې هېواد لوی درستیز دا څرګندونې په راولپنډۍ کې د پاکستاني پوځ د جګپوړو قوماندانانو په هغه غونډه کې کړي چې د پاکستان او سیمې د امنیتي وضعیت څېړلو لپاره جوړه شوې وه. راحیل شریف په دغه غونډه کې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو په اړه ویلي، په افغانستان کې تلپاتې سولې او ثبات لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات یوازینی باوري لار ده او هغه ورانکاري چې دا پروسه تخریبوي هغوی د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات خلاف دي. د پاکستانی پوځ لوی درستیز دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې ټاکل شوې وه د سولې د دویم پړاو خبرې د جولای په 1.5 نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې وشي، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې اعلان او د طالبانو ترمنځ پر مشرتابه یو لنډ اندرې ظاهراً د سولې د خبرو د ځنډېدو لامل شوې. تر دې وروسته د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور په خپل لومړني پیغام کې د سولې پروسه د دښمنانو تبلیغاتو بلل او د جګړې پر دوام یې ټینګار وکړ. د جنرال راحیل شریف تر څرګندونو مخکې د دوشنبې په ورځ د پاکستان یو جګپوړي چارواکي چې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتو په لومړي پړاو کې داخلو رسنو ته ویلي ول چې پاکستان هڅه کوي د طالبانو نوی مشرتابه د سولې خبرو اترو ته راوګرځوي، خو پختنه دا چې آیا پاکستان کولی شي او یا به وغواړي چې د افغان طالبانو نوی مشرتابه له افغان دولت سره خبرو اترو ته آماده کړي. د دې پوښتنې په ځواب کې د سیاسي او طالبانو د چارو کارپوه او پخوانی ډیپلوماټ رستم شاه مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
طالبانو ته پکار چې پاکستان اپیل وکړي چې تاسو پلی او امیر چې کوم دی منتخب کړي په هغه باندې تاسو بیعت وکړي او د هغې نه پس راشي خبرو ته کښېنئ. نور بیا بیل بیل خلکو سره یا ډلو سره دغارا بیتے کول او غیب بزور کینا ول او غیتا داور کوچ کتا سو کیرنی من بداو خدا خبر غلط دی دا خبره نه د افغانستان په دامن په حق دا او نه د پاکستان دامن په حق.
تر دې مخکې جنرال احل شریف د دوشنبه پرز د پاکستان له صدر اعظم نور شریف سره په لیدنه کې د افغانستان پر روانو حالاتو په ځانګړې توګه د ملا عمر تمرینی ورسته پر امست شو وضعیت خبرې کړې وې. د یادونه وړ ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جانل فیلډمن هم اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو سره په لیدنه کې د سولې د مذاکراتو د ژر پیلېدو هیله ښودلې وه.
دا مشال ریډیو ده.
د رپورټونو په حواله د مولا محمد عمر د مړینې د خبر تایید طالبان له بېساري بحران سره مخامخ کړي دي. طالبانو او کسیزي عالي شورا تیر ونه په کوټه کې غونډه وکړه او مولا اختر محمد منصور یې د نوي مشر په توګه انتخاب کړ. مولا اختر محمد منصور د مولا محمد عمر مرستیال و. اسوسییټډ پریس وایي د مولا محمد عمر د کورنۍ یو شمېر غړو او هغوی ته نږدې کسانو چې د مولا منصور له ټاکل کېدو سره مخالف دي پرون سه شنبه د هغې شورا په غونډه کې ګډون وکړ چې د اختلافاتو د حل لپاره جوړه شوې ده. فرشته جلالزی رپورٹ لري.
د ملا محمد عمر د کورنۍ یو شمېر غړو پرون د هغې شورا په غونډه کې چې د مشرتابه په ټاکنه کې د اختلافونو د حل لپاره جوړه شوې ګډون وکړ. اسوسییټډ پریس وایي د ملا محمد عمر زوی او د هغه ورور چې په کویټه کې په دې غونډه کې ګډون درلود موافقه کړې چې د نوي مشر د ټاکنې په اړه به د شورا پریکړه ومني. د دې شورا یو غړي اسوسییټډ پریس ته وویل چې طالبان د نوي مشرتابه د ټاکلو له امله د راپیدا شوو ستونزو د حل هڅې کوي. د ملا محمد عمر کورنۍ د هغه د مړینې د خبر تر تایید وروسته د طالبانو د مشرتابه لپاره د ملا اختر محمد منصور له ټاکل کېدو سره مخالفت کړی دی. دوی غوښتل چې د نوي مشر د ټاکنې لپاره د ډیرو کسانو نظر واخیستل شي، خو اسوسییټډ پریس وایي د طالبانو دوه ویندویانو قاری محمد یوسف او زبیح الله مجاهد په وروستیو خبر پاڼو کې دا ادعاوې چې طالبان د مشر د ټاکلو لپاره په خپلو کې د نظر اختلاف لري بې اساسه بللې دي. دوی د طالبانو د نوي مشر د ټاکنې لپاره د بیا غور او نظر پوښتنې امکان هم رد کړی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د طالبانو 200 لوړ رتبه قمندانانو پرون په کویټه کې د ملا محمد عمر له ورور ملا عبدالمنان او د ملا محمد عمر له زوی ملا یعقوب سره غونډه وکړه. د طالبانو د اتحاد شورا غړي ملا حمیدالله چې د اختلاف د حل کمیټې تر لاس لاندې ده اسوسییټډ پریس ته ویلي چې په دې غونډه کې د نوي مشرتابه په اړه خبرې وشوې. ملا حمیدالله اسوسییټډ پریس ته ویلي موږ د دواړو خواوو پر ستونزو خبرې وکړې او په آخر کې د ملا محمد عمر کورنۍ د طالبانو د اتحاد شورا ته د پریکړې صلاحیت ورکړ او ډاډ یې ورکړ چې د دې شورا له هرې پریکړې سره به موافقه وکړي. ملا حمیدالله اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د لانجو د حل شورا به له ملا منصور سره هم وګوري. د اسوسییټډ پریس په حواله د ملا محمد عمر ځوان زوی ملا یعقوب دا تایید کړي چې د طالبانو له مشرانو سره یې غونډه درلوده خو نور جزئیات یې نه دي څرګند کړي. طالبانو پرون په یوه خبر پاڼه کې پر خلکو غږ وکړ چې د دوی په وینا د دشمن تبلیغ دی نه مني او دا یې رد کړ چې د دوی د نوي مشر په ټاکلو کې اختلافونه شته. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا پرون پر طالبانو انتقاد وکړ چې د ملا محمد عمر د مړینې خبر یې ډیر وخت پټ ساتلی و او له هیواده بهر یې نوی مشر ټاکلی دی. سید طیب آغا د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرتابه استعفا وکړه او په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د طالبانو رهبرۍ د ملا محمد عمر د مړینې د خبر پټولو یوه تاریخي تیروتنه کړې ده. د افغانستان حکومت وایي چې ملا محمد عمر څه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی و.
زموږ همکار فرشته جلالزی ول امریکا خبریدونکي واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبرونو تر تایید وروسته د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو موضوع څېړلې. په لیکنه کې راغلي د افغان طالبانو نوی ټاکل شوی مشر ملا اختر محمد منصور پاکستاني مقاماتو ته نږدې کس یادېدو خو د نوموړي لخوا له افغان حکومت سره د سولې د خبرو مخالفت د افغانستان د روغې جوړې پروسه زیانمنولی شي. تفصیل ما هارون بچاوري. د واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکنه وایي تیره اونۍ د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر تر خپرېدا وروسته دا خبره په ډاګه شوه چې د طالبانو مشرتابه د هغه د مړینې خبره له تیرو دوو کلونو راهیسې پټه ساتلې وه. طالبان حق حیران پاتې شول چې څوک به د نوي مشر په توګه ټاکي او یا دا چې د راتلونکي لپاره به یې تګلاره څه وي. تیره جمعه د ملا اختر محمد منصور نوم د طالبانو د نوی مشر په توګه مخته راغلو چې د پخوانی مشر ملا عمر ورور او زوی یې مخالفت وکړ. لیکن کاگی د ملا منصور په اړه انګیرل کېده چې د پاکستانی مقاماتو ته نږدې کس دی او له افغان حکومت سره د طالبانو د سولې خبرو پیلولو په کار کې یې مرسته کړې ده. خو د طالبانو د مشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته نوموړي په خپل اولنی بیان کې د سولې له دغو خبرو سره کلک مخالفت څرګند کړ. په عین حال کې امریکایي چارواکو ته مخ ښودلی چې د طالبانو نوی مشرتابه به له افغان حکومت سره د سولې خبرو پر مخ وړلو کار جدي ونیسي. په لیکنه کې د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو موضوع هم یاده شوې چې وایي ځینې طالبان ممکن د افغان حکومت پر ضد جګړې ته دوام ورکړي او یا هم له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره چې د لیکنې تر مخه په افغانستان او پاکستان کې فعالیتونه پیل کړي ملګري شي. په لیکنه کې د هغو رپورټونو ذکر هم شوی چې وایي په دې وروستیو کې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د طالبانو په خپلمنځي جګړو کې د نورو په شمول د ملا عمر زوی هم وژل شوی دی. لیکنه کاږي پر دې سربېره چې د طالبانو مشر موده مخکې مړ شوی و د هغوی لخوا جګړې لا هم زور اخیستی چې په نتیجه کې افغان امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اوښتی. په لیکنه کې د امریکا ولسمشر براک اوباما ادارې ته وړاندیز شوی چې په افغانستان کې د نویو تحولاتو مخته له راتلو وروسته له هغه هیواده د 2018 کال تر پایه پورې د ټولو امریکایي ځواکونو ویستلو پلان ته بیا کتنه وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
له قدرتي ناورینو سره د مبارزې د پاکستان مرکزی حکومت اداره وایي چې په هنګو ضلعه کې د توخ سرای په نوم کیمپ چې له ورکزای ایجنسۍ څخه د بکورکل شو خلکو لپاره جوړ کړل شوی بندوي. د ادارې د چارواکو په خبره د یاد کیمپ اوسیدونکي به خپلو کورونو ته ورستنوي او هغه چې په سیمو کې لا هم د نامنې پیښې کیږي به نورو کیمپونو ته انتقالوي. چارواکي دا هم وایي چې کډوالو ته د ژوند د اسانتیاو برابرولو په برخه کې به جدي هڅې کوي. د طارق اورغزی رپورټ.
قدرتی آفتونو سره مبارزه د ادارې چارواکي وایي په ضلع هنګو کې د متاثرینو لپاره جوړ شوی د توخ سرای کیمپ د بندولو دوی اراده لري. د ادارې یو چارواکي مجاهد علي مشال رډیو ته وویل په کیمپ کې میش متاثرین به خپل کورونو ته ستنول شي او زیاتوي کم پاتې متاثرین د بد امنۍ له وجې خپل کورونو ته نشي تللی، هغه به دوی نورو کیمپونو ته منتقلوي.
دې سلسله کې کوم عالمی درې دي چې هغوی موږ ته مختلفو مدو کې امداد رکولو، خوراک رکولو یا نور فنډز رکول، هغوی وویل چې مو اګست نه وروسته مطلب اته میاشتې نه وروسته مو څوک سورای کې نه شو چلولی.
واضح دی چې په اورغزو کې پوځي اپریشن د شروع کې دوروسته په هنګو کې د متاثرینو د مرستې او ستوګنې لپاره د توخ سرای په نامه دغه کیمپ په 2010 کال کې جوړ شوی و. په کیمپ کې میش د متاثره خاندانونو شمیره شاوخوا 1200 ده چې پکې زیاتره شمیره د هغو متاثرینو ده کوم چې اورغزو نه د پوځي اپریشن له وجې بېکوره شوي دي. مجاهد علي وایي په کیمپ کې میش شپږ اتیا خاندانونه داسې دي چې هغه په کورمه کې د الشیزو سیمې سره تعلق لري، د هغوی د ستنولو له د حکومت هیڅ پروګرام نشته. دی وایي د الشیزو متاثرین به د توخ سرای کیمپ نه د کورمې دورانی کیمپ ته منتقلوي چې دغه سلسله د پیر ورځې نه شروع شوې ده. بلخوا اختر جانان په نامې یو متاثره کس چې دورانی کیمپ ته منتقل کړی شو مشال رډیو ته وویل دلته په راتګ دوی فکرمند دي او زیاتوي چې دوی غوښتنه کوي چې د دوی د ستونزو خیال دې په پوره ډول وساتلی شي.
سہولیات جو بیا دې نه اوس هغه ته بیا تاسو متلګي کی دوا کاغذ نه رې دوی نری درې نری کنه هغه دنه بیګه کاغذ راکې پلاستیکی لوخي واغه کول مو شو
د دې په جواب کې مجاهد علي وایي په کیمپ کې متاثره هرې کورنۍ ته دوی په درنوخت سره ګوري او زیاتوي چې دلته راتلونکي متاثرینو د ستونزو خیال ساتلی شوی دی او دوی ته به هیڅ قسمه تکلیف نه ورکول کیږي. ایف ڈی ایم اے تر مخا د کور میں پدرانی کیمپ کے پدے وقت فوجی اپریشن اور دبا دمنے لوجی دبی کور شو قرآن و شمیرا شاو خاپن زنیم سوادا د کور میں پالی شیزو سیما کے وسلہ والو خلاف فوجی اپریشن پر 2009 کال کی شروع شوے وہ چلا ہم روان دے. تارک اورغزے مشال ریڈیو کرم ایجنسی.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د خیبر جنسای د تعلیم محکمې یو مشر نواب ګل وایي د تیرو شپږو کلونو په موده کې وسلوالو په باړه کې شاوخوا یو نیم سل سکولونه ویجاړ کړي چې په نتیجه کې د په خبره د سیمې تقریبا 1500 ماشومان د تعلیم له نعمته محروم پاتې شوي دي. نواب ګل زیاتوي د دغو وران کړل شوو سکولونو د بیا ودانولو چارې به په نږدې راتلونکي کې د ځینو بهرنیو خیریه ادارو په مرسته بشپړې شي. نوموړي دا څرګندونې په سیمه کې د مشال ریډیو له خبریال فرهاد شینواري سره په دې مرکه کې کړي.
په دې شپږو کالو کې په باړه کې تقریبا یو نیم سل سکولونه دا وران شوي وو او په دې کې لس کم سل دا مکمل وران شوي وو او دا نور پاتې سکولونه چې وو دا جزوي طور باندې خراب شوي وو. نو په دې وجه باندې تقریبا د 1500 نه زیات ماشومان چې دي هغوی هغه سبق چې دی هغه خراب شو.
باړې ته بې کورشو خلکو ستنېدل پیل شوي دي. نو سلته د دغې سکولونو د بیا بحالۍ لپاره تاسو څه کوئ؟
نو دا کم سکولونه چې مکمل طور باندې وران دي په دې کې مونږ ټینټونه ودی فرنیچر ټیبل او بورډ دی دوی هغه ارینجمنټ پکې کړی دی او کم چې نور وران دي جزوي طور باندې هغوی کې مرمت کار شروع شوی دی. دا کوم چې مکمل وران دي د دوی د بلډینګ د جوړېدو هم پروګرام روان دی. لکه بعضې سکولونه چې کوم بعضې ادارو بعضې ډونر چې دي هغوی په هغه کې رابطه کې دي هغوی اخیستي دي انشاءالله چې به وشي. نو لکه دا پرون هم دا فیصله وشوله چې د 1 سپتمبر نه مخکې دا ټول کار چې نه یو کم از کم نیم نه زیات چې دی دا چې مکمل شي.
نو څنګه د سکولونو ته ماشومان زده کوونکي را روان دي په دې کې داخلهږي؟
دا چې کله د اکاخیل سیډ ول سکولونه کلاو شو نو دغې مونږ هغه تجربه وشوله هغه زړه سر چې ختم شول په کمبرې ایریا باندې مونږ دغه وشوه. نو ماشومان ډېر په ګڼ تعداد باندې هغه سکولونو ته راغلو او داخلي شروع شولې او کتابونه او دا ټول سیزونه چې کوم څه ذمہ داري په مونږ باندې هغه مونږ پوره کولې او والدین چې دي هغوی ډېر په شوق باندې خپل ماشومان سکولونو ته راوستل.
په باړه کې مو په دې وروستو کې داسې کوم سکولونه خلاص کړي دي؟
نو دا خو تقریبا په دې بر کمبر کې لکه د موسی 57 سکولونه چې دي دا میل فیمیل دا مونږ کلاو کړل او په اکافیل کې په دې کې میل فیمیل دا تقریبا 66 سکولونه وو دا کلاو شولو. دا نورو کومونو کې چې کوم تعداد دی څومره سکولونه دي پکې هغه هم همدغه شان دي کلاوي. دا یو سکول خبره نه، دا ټول سکولونو خبره، ټول کلاو دي میل فیمیل.
دغه باړې کوی شریدر کالج د ډېرې مودې رئیسې تړلی پروت دی، د دې څه اراده لري چې دا کلاو کړی؟
هغې باندې کار شروع دی او مرمت یې هغه هم انشاءالله چې مکمل کېدو والا به وي دا میاشت نیمه کې به وشي او انشاءالله چې کلاویږي، ځکه چې هغې کې کمرو دا ټول چې کوم کمی دی کوم ورانی دی کوم فرنیچر نور کوم سامان ورته لګي هم تقریبا چې په لاین دی ورته به وشي.
د خیبر جنسا د تعلیم محکمې له یو افسر نواب ګل سره مو د مشال ریډیو د خبریال فرهاد شینواري مرکه اورېده.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان سو به شک چې
ډیره سخت راوړي تیره هر څه کې
دوستو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر پختونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې د مخالف ګوندونو غړو د صوبایي احتساب کمیشن په قانون کې د یو لړ بدلونونو راوړلو ضرورت په ډاګه کړ. دوی وویل د تحریک انصاف یو وزیر ضیاء الله افریدی چې په دې وروستیو کې درغلیو په تور د یاد کمیشن لخوا نیول شوی دی د اسمبلی غونډې ته راوستل شي تر څو ورباندې لګېدلیو تورونو ته په خپل ځواب ووایي. تفصیل د خالد خان په رپورټ کې وو.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې مخالف ګوندونو د صوبایي احتساب کمیشن له اړخه د صوبایي حکومت یو وزیر ضیاء الله افریدی د اداري فساد په تورونو د نیولو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده او د اسمبلی سپیکر نه غوښتنه کړې ده چې د پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی غونډې ته راوبلل شي چې په خپل د دغه گرفتاری په حق له خپل بیان وړاندې کړي. د اسمبلی سپیکر اسد کیسر په دې محل وویل چې نه خو د احتساب کمیشن او نه د صوبې وزیر اعلی د زیولا افریدی د گرفتاری په حق لا د سره سلا کړی دا او نه په دا حق لا سو معلومات ورکړیو. خو بیا د پښتونخوا د قانون وزیر امتیاز شاهد وویل چې د احتساب کمیشن قانون کې د اسمبلی سپیکر یا د وزیر اعلی نه د اجازت اخیستلو ضرورت نه وي. دغه شان د عوامی نیشنل پارٹی پارلیمانی مشر سردار حسین بابک وویل چې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د احتساب کمیشن اداره د خپل سیاسي مخالفینو خلاف استعمالوي. دا قومی وطن پارٹی بخ بیدار خان اویل چیو خوا صوبائی حکومت او پا خصوصی توگا واکمن گن تحریک انصاف مشران دا اسمبلی پغړو او وزیرانو تورونه لګوي او بیا د هغوی خلاف د څه ثبوتونو راوړلو نه ډډه کوي. دا تعلیم صوبائی وزیر عاطف خان اویل چې د احتساب عمل ضروری دی خو کچری د اسمبلی غړو ته د دې په طریقې کار سه اعتراض وی نو هغوی دی په دغه قانون کې بدلون راولي. دا یادونه ده چې زیولا افریدی او د معدنیاتو د محکمې سیکرټری د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک باندې تورونه لګولي دي چې د هغه نږدې ملګرو او خپلوانو د قانونو او درنګونو پولیس اخیستلو کې بېقاعدګي کړې دي او په کار ده چې د هغوی هم احتساب وکړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنیو څپو شپږ سوه یویش، په لنډو څپو 2013، 15,385، 15,385 او د انټرنیټ لالارې په مشال ریډیو .com باندې صفحه اوریدلی شي.
خیبر پختونخوا اعلی وزیر په صوبه کې د پلاستیکي تیلو یا غوتیو پر جوړولو او دغه په خرڅلاو د بندیز احکامات جاری کړي دي. حکومت ویلي دغه پریکړه د اوبو د نکاسۍ او د صفایي د عمومي تنظیم د خوالي لپاره کړې ده. خو د پیښور ښار سوداګر بیا وایي دغه بندیز عملي کېدو په ترڅ کې ښایي او د پام وړ شمیر خلک بیروزګار شي. د پیښور د مشال رادیو خبریال ځلان یوسف زی رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هاوس لخوا جاری شوی اعلامیه تر مخه وزیر اعلی په صوبه کې د پلاستیک په غوټو جوړولو او خرص باندې د بندیز احکامات جاری کړی دي. اعلامیه زیاتوي چې دوه میاشتې کې به په مارکیټ او کارخانو کې موجودې د پلاستیک غوټې ختمول شي او د هغې وروسته به پرې بشپړ بندیز وي. د وزیر اعلی هاوس په وینا د پلاستیک په غوټو بندیز د اوبو د نکاسۍ د نظام ښه کولو او په ماحول باندې د غوټو د بد اغیز د مخنیوي په غرض شوی دی. خو د پلاستیک د غوټو د یوې کارخانې مالک امین ممن وایي چې دې بندیز سره به ډیر خلک بیروزګاره شي او باید چې حکومت د بندیز پر ځای د صفایي د نظام په ښه کولو باندې کار وکړي. خود پیښور یو اوسیدونکی صداقت الله د وزیر اعلی دې فیصلې ته په ښه نظر ګوري او وایي چې د پلاستیک د غوټو ختمېدو سره به پیښور ښار صفا شي او ناروغو کې به هم کمی راشي.
زمانوم صداقت الله ریڈی سٹیشن دا غوډه خستکار دی د حکومت چکم د اقدام اوچت کو د دې لمخې په کار وجدا دی اقدام اوچت کړي وي. دا تور شاپینګ بیگز نیر بیماری نه خوريږي، مختلف قسمه کیمیکل نه غلط شینو دا جوړیږي او دا مودر صحت دي. موږ غواړو چې په دې سیس باندې مکمل بینو لګي، کارخانه باندې مو لګي، دکاندار باندې مو لګي، دا شیز نه چلیږي مارکیټ کې.
خو بیا یو دکاندار احسان الله وایي چې که د پلاستیک غوټه ختم شي دکانداران به د ستونزو سره مخ شي.
دا خو ډیره سخته شو بیا خو دا خو بیا به ګاز له سوټ مونږ څه کې اچو انسان اوس دکاندار سبزی والا یا هم نور دکانداران اوس سبزی والا تورې ګټل سبزی په څه کې واچي ته خو بیا داسې لاس کې نشي نو یو ولو یا دوه ولو دوکامه خبر ته به شاپر کې اچي.
د وزیر الله هاوس د اعلامیې تر مخه وزیر الله پرویز خټک د پلاستیک په ګوتو د بندي سره سره په ټوله صوبه کې د خوراک د غیر معیاري شیزونو په ضد د اپریشن پیلولو هدایات هم جاری کړي دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
لسنی وجی شوریدن کو دانیسی اجمل نا لن خبرو نا اورو.
دا پاکستان د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف ویلی دی چې د افغانستان د سولې بهیر ته ستونزې جوړونکي د دغه هیواد او د سیمې دښمنان دي. د پوسټ اطلاعاتو څانګې ایس پی آر لخوا په دې مشال لیډیو ته پر لیکل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې راحیل شریف تېر ورځ د پاکستاني پوځي چارواکو سره د یوې غونډې پر مهال ویلي دي د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره مهمې دي. بلخوا د ملا محمد عمر کورنۍ پرون د طالبانو د نوي مشر د ټاکنې په اړه د اختلافاتو د حل د ځانګړي شورا ته د پریکړې کولو اختیار ورکړی دی. د کابل سیمو د آفتونو په وړاندې د بمباریزۍ اداره وایي چې په هنګو ضلع کې د کډوالو لپاره جوړ شوي توپ سرای کیمپ به د اګست په 1 نیټه بند کړي. دا خبره د FDMA او چارواکي مجاهد علي مشال ریډیو ته کړې ده. د خبري ایجنسۍ د تعلیم څانګې او چارواکي نواب ګل وایي چې په واړه کې په تیرو شپږو کالونو کې د یو نیم سل اسکولونو ړنګېدو له وجې د شاوخوا دېرش سره ماشومانو زده کړې متاثره شوي دي. نواب ګل پرون د مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې په سیمه کې د اسکولونو د بیا ودانې لپاره هلې ځلې روانې دي. نن په ترکمنستان کې د منځنۍ او جنوبي ایشیا ترمنځ د ګیس پایپ لاین د پروژې یا ټاپي په اړه غونډه کیږي. په دې غونډه کې به د ټاپي پروژې غړي هیوادونو د پاکستان، افغانستان، هند او ترکمنستان استازي په اشکاباد کې راځي کیږي. پاکستانی چارواکو پرون ویلي دي چې هغه 15 مشکوکه کسان یې نیولي دي چې په لاهور کې د عیسایانو په دوو عبادتخانو د طالبانو لخوا په غبرګو ځانمرګي بریدونو کې ککړ وو. دغه پېښې په مارچ میاشت کې شوې وې. چارواکي وایي چې په هند کې د دوو ریل ګاډو د پټلونو د پریوتو په نتیجه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه شوي دي. دا پېښه د هند په مدیا پردیش کې شوې ده. د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم له ایراني او روسي چارواکو سره د شام د څلور کلنې جګړې د ختمولو په هدف پرون تهران ته رسیدلی دی.
لن خبرونه مولانی سی اجمله واوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج زهیر ناورو.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د پاکستان پوز د مشر په بیان باندې لیکلي چې پکې د نشیز توکو د مخنیوي خبره کړې ده. په دې کې اکسپرس ورسپانو خپل اداري کې وایي چې به شک د ترهګري او نشیز توکو د قاچاغ په لو کې یو جوړ تعلق دی او هم په دې وجہ د پوز مشر جنرال راحیل شریف دا د پاکستان د سلامتیا لپاره دومره خطرناک ګرځولې ده څومره چې ترهګري خطرناک ده. اداري د جنرال راحیل شریف د خپل لیکي چې د ترهګري د خاتمې لپاره ضروری ده چې لومړی د ترهګرو فنډونه ودرول شي او دا پیسې یا فنډونه د نشیز توکو د قاچاق نه دوی ته ترلاسه کیږي. نو تر څو چې دغه مخنیوي نوي شوي په دې منطقه کې ترهګري تر هغه نه ختمیږي. اداریا اخیری کې وایي د پاکستان پوز خو د ترهګري د خاتمې لپاره فیصله کړې باید چې د جمهوری حکومت د بندوبست لاندې ادارې او ایجنسیانې هم خپلې ذمہواري وپیژني او د ترهګرو او نشیز توکو د خرڅونکو مخه ونیسي. کچري دې کې د ګامونه پورته کړی شي نو لری نه ده چې د دې ملک به ترهګري ختم شي او امن به یو وار بیا په ځای شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل اداري کې وایي چې د عالمی بینک ډایرکټر د پاکستان په معیشت باندې د تسلی څرګندونه کړې ده. د کومې نه چخکاري د پاکستان معیشت دا وخت مخ په ترقی روان دی. اداري وړاندې لیکي د پاکستان د معیشت ترقی او د عالمی ادارو په پاکستاني معیشت باندې د تسلی څرګندونه په خپل ځای خو کبل طرف ته وکتل شي نو د وروستیو کې پاکستان د چین په شمول د دنیا د نورو عالمی ادارو نه قرضونه اغستې دي کوم چې با یقینا په اوس وخت کې د پاکستان لپاره ډیره د ګټې سودا وي خو راتلونکي کې به دا واپس کول هم وي. نو ایر د چې مستقبل کې به د دې ډېرې مسلې جوړيږي. ادارې زیاتوي په کار د چې حکومت دغه پیسې په ځای ولګوي او داسې منصوبې پر شروع کړي چې ګټه هم ترلاسه کیږي او لسته ته فائدہ هم رسی. نو هله به ممکن شي چې مستقبل کې پاکستان له معاشي ستونزو نه بچ شي او داسې بیدا ترقی پزای هم پاتیشی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انټرسټ مجلې د پاکستان حکومت د هغو تګلارو په اړه لیکنه کړې ده چې په ترڅ کې د مجلې په لیکنه هغه هیواد وکولی شول د نړیوالو باور بیرته ترلاسه کړي. بلخوا د فورن افیرز مجلې په یوه لیکنه کې د افغان طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو موضوع راخیستل شوی. د دواړو لیکنو مهم ټکی له انیسې اجمل اورو.
نیشنل انټرسټ مجله لیکي په بهرنیو چارو کې د پاکستان په اړه اکثر ویل کیږي چې دا هیواد نارامي او شخړې رامنځته کوي. خو د مقالې په خبره د اوږدې مودې او لویو منفي سوچونو پرته د پاکستان رویه او ستراتیژیکي کلتور په مهمو چارو کې په ښه توګه بدل شوی دی، چې بلګې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو د امریکا سره اړیکې ښې کول دي. مقاله لیکي د 2001 کال راهیسې د یوې کړنلارې بیا پوهاوی د پاکستان په دفاعي وسیلو د ځواکونو په ګمارلو او په عملیاتي غوراوي کې سرګند ښکاري. د کورنو وسلوالو نه د پاکستان داخلي خطرې د افغانستان لپاره د هیواد د مخکینۍ پالیسۍ تر یو سهده نتیجه ده، چې له وجې د پاکستان پوسټ د 2001 کال راهیسې په مغربي پوله شاوخوا 1,55,000 سره سرتیري بیرته لګولي او یا هم نور ځواکونه یې هلته ځای پر ځای کړي دي. داسې پاکستان خپل عملیاتو کې هم شدت راوستی دی چې په نتیجه کې یې هند سره په روایتي توګه د مقابلې کولو لوګه هم ختمه شوې ده. مقاله لیکي د پاکستان امنیتي ځواکونو د کامی امنیت کارپوهان د 13-15 کالونو راهیسې د خپل ستراتیژیکي لټریچر په برخه کې په جاج اغیستو کې مصروف وو. مقاله لیکي د هند د دښمنه ارادو او د غزیدونکي روایتي صلاحیتونو په اړه اندېښنو اندازو کې هم مهم بدلون نه دی شوی. خو د پاکستان امنیتي حالاتو د کامی امنیت او پرمختللي هند ته د غبرګون ښودلو د څرنګوالي په اړه اوس هم بحثونه دوام لري. بلخوا فارن افیرس مجله لیکي د کویټې شورا د سرچینو تر مخه د ملا محمد عمر د سوی د مولوي یعقوب او د ملا اختر محمد منصور ترمنځ اختلافات په اپریل میاشت کې لومړی هغه مهال پیدا شول کله چې ملا منصور نړۍ ته د ملا عمر د مرګ په اړه اعلان کولو امکانات څرګند کړل. ملا منصور ویلي دي چې د کابل حکومت له ملا عمر سره لیدل غوښتل چې دا شن هغې د سولې بهیر ته په څرګند توګه رسا کړي. بلخوا مولوي یعقوب هم پر دې پوه و چې ملا منصور د ملا عمر وروستو د مشر په حیث راتلو لپاره ځان ته لاره هواروي. مقاله لیکي مولوي یعقوب د ملا منصور د هغې پرېکړې نه هم خوشحاله نه و چې د وړوکي اختر پر مهال یې د ملا عمر لخوا لاسلیک شوی پیغام خپور کړ او دا چې دوی د امن بهیر ملاتړ کوي. د هغه پیغام هغه لیکل شوی معاهده ماته کړه چې د کویټ شورا به د خپلو هغو پالیسیانو پر مخ وړلو لپاره د ملا عمر نوم نه کاروي چې د طالبانو ترمنځ پرې لانجه ده. مقاله لیکي د کویټې د شورا د سرچینو د خبرو باوجود د ملا عمر د مړینې اعلان د کابل او کویټې ترمنځ څرګنده همکاري وه. مجله لیکي که چېرته د دې هر څه په اړه کویټ شورا ته معلومات وو نو بیا به هغې د دې پرېکړې لپاره ډېر وخت اخیستی وی چې څرنګه غبرګون وښایي. مقاله لیکي په داسې حال کې چې مولوي یعقوب خپل ملاتړ ترلاسه کولو نو ملا منصور د هغه د شاته پاتې کېدو لپاره خپل رفتار نور هم زیات کړی، ځکه چې ملا منصور باور لرلو چې له لویو تعلیم مرستندویه خلکو سره بهرنۍ رابطې ورته ګټه رسولی شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا په کانګرس کې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د ردولو طرحه د تایید لپاره وړاندې کړې او باوري څرګند کړی چې په دغه ایوان کې جمهوري غوښتونکي به رد کړي. په عین حال کې د اسرائیل وزیر اعظم پرون وویل ایران سره شوې موافقه به تهران ته وخت ورکړي چې د اټومي وسلو په خزانه بدل شي. فرشته جلالزای په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د کانګرس په استازو مجلس کې د اقلیت مشر نانسی پلوسی ویلي چې دوی تمه لري چې په کانګرس کې به د ډیموکراتانو رای د دې موافقې د تایید لپاره کافي وي. په عین حال کې د امریکا د سنا د اکثریت مشر ویلي چې دوی به پر ټولو امکاناتو رای ورکړي چې په هغه کې د موافقې د ردولو پرېکړې لیک هم شاملېدلی شي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په نیویارک کې د امریکا د یهودانو کانګرس ته وویل چې اټومي موافقه له اټومي بمه د ایران لاس نشي لنډولای. نتنیاهو پرون له تلبیب په ویډیویي وینا کې وویل ایران د موافقې د منلو او له موافقې د سرغړونې په صورت کې اټومي بم جوړولای شي.
By keeping the deal, Iran will become a threshold nuclear weapons power.
ایران به د موافقې د ساتلو په صورت کې د اټومي وسلو په خزانه بدل شي. موافقه د ایران لپاره دا سختوي چې په لنډ وخت کې یو یا دوه اټومي بمونه جوړ کړي، خو دا کار په ډېره ګرانه بیه کېږي، ځکه دا موافقه ایران ته زمینه ورکوي چې په راتلونکي یوه لسیزه یا یو څه زیات وخت کې سلهاوو اټومي وسلې جوړې کړي. نتانیاهو دا ادعاوې رد کړي چې له ایران سره د موافقې لپاره په مذاکرو کې د حل وړاندیزونه نه دي کړي. د امریکا کانګرس شپېته ورځې وخت لري چې له ایران سره پر شوې موافقه راګیری وکړي. د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی چې که کانګرس دا موافقه رد کړي، دی به د کانګرس پرېکړه ویټو کړي. د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر پیټر روسکام پرون د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د ردولو طرحه د تایید لپاره وړاندې کړه. پیټر روسکام پرون ادعا وکړه چې د کانګرس د استازو په مجلس کې جمهوري غوښتونکي د دغې موافقې د ردولو لپاره کافي رایې اخیستلی شي، خو دا رای به هغومره زیاتې نه وي چې د ولسمشر لخوا د دې موافقې په دفاع کې د وړاندې شوې طرحې د ویټو کېدو د امکان مخنیوی وکړي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د وی او ای ډیوه
او د ټویټر پته د وی او ای ډیوه.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو غوښتي د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د ټاپي پروژې د رهبری پلاوی دویشتمه غونډه به نن چهارشنبه د ترکمنستان په مرکز اشکاباد کې جوړ شي. د دې وزارت د پټرولیم ریاست سرپرست قطب الدین قائم پرون د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویل چې په دغه ناسته کې به تر ډیره په دې خبرې وشي چې د پروژې د عملي کولو د رهبری چارې کوم کنسورشیم ته وسپارل شي. د اقتصادي چارو پوهان په دې باور دي چې د ټاپي پروژې پلي کېدا به د سیمې اقتصاد ته د ودې ورکولو سربیره د افغانستان له امنیت سره هم د پام وړ مرسته وکړي. په دې اړه معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې ورو.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي پروژې د څلورو غړیو هیوادونو استازي به د اشقاباد په غونډه کې د پروژې په ونډې، امنیت د کنسرسیوم په رهبری، د داوطلبۍ د اعلان او په نورو اړوندو مسایلو خبرې وکړي. د دې وزارت د پټرولیم ریاست سرپرست قطب الدین قائم د سه شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې د پروژې د عملی کار د پیل په اړه د کرنیټ اعلان ته وخت شته او له هغه وړاندې باید په اساسي مسایلو هوکړه وسي.
څون اساسي مسایل پاتې دي، د داوطلبۍ او اعلان او انتخاب د رهبری د کنسرسیوم، بیا د امنیتي مسایلو حل. په دې حساب زه مطمئن نه یم چې د دسمبر پورې د عملي کاري
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان د صدراعظم د دفتر په خبر پاڼه کې راغلي چې د ټاپي پروژې د ګازو د نلیکې لپاره د ځمکې کیندلو کار به د 2015 میلادي کال په ډیسمبر میاشت کې پیل سي. بلخوا د هند صدراعظم څه موده وړاندې ترکمنستان ته د سفر پر مهال ویلي چې د ټاپي پروژې ته د کنسرسیوم د مشخصولو کار به د روان میلادي کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه بشپړ سي. د ټاپي پروژې تړون په 2010 میلادي کال کې لاسلیک شوی چې د دې تړون له مخې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو نلیکه غځول کیږي. د ټاپي پروژه د سیمې په کچه یوه ستره پروژه ده چې لس میلیارد ډالر لګښت پرې راځي او د آسیا پراختیایي بانک لخوا تمویلیږي. که چیرې د ټاپي پروژې کارونه بشپړ سي، نو له مخې به یې هر کال افغانستان د ترانزیت له درکه شاوخوا 300 میلیونه ډالره ترلاسه کوي. د ټاپي پروژې په اړه خبرې په داسې حال کې ګرمې شوې چې په افغانستان کې جګړې زور اخیستی او هغه سیمې چې یا د پروژه پکې پلي کیږي اوس مهال تر ټولو ناامنه بلل کیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د ټاپي په څیر سترې اقتصادي پروژې نه یوازې دا چې د سیمې د هیوادونو او په ځانګړې توګه افغانستان لپاره اقتصادي ګټه لري، بلکې د ثبات په ټینګښت کې هم ګټورې تمامېدای سي. د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سیف الدین سیحون وایي د ټاپي پروژې له پیل سره پاکستان حاضریږي چې د خپلو اقتصادي ګټو په خاطر په سیمه کې د امنیت لپاره له افغان حکومت سره مرسته وکړي.
که چیرې د ټاپي پروژې چارې پیل شي، افغان حکومت د ترانزیت حق ترلاسه کوي، امنیت ورسره ښه کیږي. فکر وکړئ، ځینې وخت اقتصادي فعالیتونه په امنیت تاثیر اچوي. د دې پروژې له پیل سره هیلې پیدا کیږي چې پاکستان به سیمه ییزې همکارۍ ته زړه ښه کړي.
د چارو کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د خپلو ګټو لپاره د هر څومره چې ژر کیږي په هغو سیمو کې امنیت خوندي کړي چې یا د پروژه پکې پلي کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وار وار ویلي و چې د ټاپي پروژې د امنیت د تامین لپاره یې ځانګړي تدابیر نیولي، خو به لیدل شي چې امنیتي چارواکي په دې برخه کې څومره په خپلو ژمنو عمل کوي.
مدرسې په اوسني عصر
مدارس ابتدا
پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونی زخبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمدشاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
اوریدونکو، د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي د هغه ولایت لپاره په سل ورځني کاري پلان کې د یو شمېر اساسي پروژو ترسره کول په پام کې نیولی دی. خوست والی د یوې خبري ناستې پر مهال د بیلابیلو رسنیو استادو خبریالانو ته وویل چې دغه پروژو له بشپړېدو سره به یاد ولایت په اقتصادي او ټولنیزو برخه کې د پام وړ پرمختګ وکړي. نجیب الله لوخیل پرې رپورټ راکوي.
د سه شنبې په ورځ خوست والی حکم خان حبیبي د بیلابیلو رسنیو خبریالانو او استازو ته په یوه خبري ناسته کې وویل چې د حکومتي مسؤلینو، ولایتي شورا او مدني ټولنو سره په ګډه په خپل سل ورځني کاري پلان کې یو شمېر داسې اساسي پروژې په پام کې نیولي چې په بشپړېدو سره به خوست په اقتصادي او ټولنیزه برخه کې د پام وړ پرمختیاوې ولري.
د خوست هوایي میدان پروژه چې یو بنسټیزه پروژه ده، ملي پروژه ده، د جراتما ولسمشر د هدایت سره سم دغې پروژې د کار د پیلېدو په خاطر هلې ځلې لرو. دوهم یې د صنعتي پارکونو مسله ده. اکثره خوست میشتې ملي تجاران په بهرنیو هیوادونو کې پانګه اچونه کړې ده او هلته دوی مصروف دي که دوی دپاره په خوست کې زمینه مساعده سي، زه باور لرم چې دوی به د بیرونیو هیوادونو پر ځای په خپل وطن کې پانګونه وکړي او د هغې نه وروسته وکولی سن چې مناسبه او د ضرورت وړ انرژي د خوست انتقال او تر څو دغه صنعتي پارکونه په عملي توګه په کار شروع وکوي.
خوست والی حکم خان حبیبي په دې خبري ناسته کې د انټرنیټي خدمتونو په برخه کې ستونزو ته اشاره وکړه او ویل چې
د الکترونیکي حکومتوالۍ دپاره اړینه ده چې موږ په خوست کې د انټرنیټي شبکه ولرو، فایبر نوري ولرو. تاسفانه چې دغې لویې پروژې یو 22 کیلومتره لاین چې د لارې په اوږدو کې د پکتیا او خوست د لویې لارې په اوږدو کې نیمګړی پاتې ده، موږ په دې لټه کې یو چې دا پروژه د راتلونکي درېو میاشتو په جریان کې تکمیل شي.
په خوست کې ډېری خلک شکایت کوي چې په تېرو لسو کلونو کې د جوړو شویو سړکونو زیانمنې برخې نه دي ترمیم شوي. خو په دې خبرې ناسته کې خوست وادي د دې سړکونو رغول او د یو شمېر نویو کلیوالي سړکونو جوړول هم د خپل سل ورځني پلان یوه مهمه برخه وګڼله.
د سړکونو د ترمیم مسله ده. په ښار کې د بعضې کوچنیو غټو کوچنیو پروژو مسله ده. په ښار کې تقریبا د 34 کیلومتره کلیوالي دریمه درجه سړکونو رغول دي چې انشاءالله العزیز دا په دې راتلونکي درېو میاشتو کې تکمیلېږي. په راتلونکي پلانونو کې زموږ ټولې دولتي ودانۍ د براور سره سمې هغه ورغول شي.
یاد دی وی حکم خان حبیبي ونی میاشت وړاندې د خوست د نوي والی په توګه ټاکل شوی او دی وایي چې په دې موده کې د حکومتي ادارو له مسؤلینو، پوځي ارګانونو، مدني بنسټونو، شوراګانو او قومي مخورو سره یې کتنې کړې او د دې ولایت ضرورتونه یې تشخیص کړي دي. د ټینګار وکړ چې په خوست کې د قومي شخړو او دعوو د بنسټیز حل لپاره د یو اساسي میکانیزم پر جوړولو هم بوخت دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
اوریدونکو، استان دی هلی خبرونه چې زمون همکارا فرخنده صدی جوړوي تاسو ته په تکراری توګه اورو.
په تاندې اله خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې به واورئ چې په سیاسي عمل کې د ښځو رول څومره مهم دی. او دا چې په سیاسي ګوندونو کې ښځو ته څومره واک اختیار ورکړل شوی دی.
خبره راغلې ده چې ښځې هم چېرته په ګوندونو کې بند کړې نه دي.
سیرون کې وای په پاکستان کې د پخوا په نسبت او زیات خزی په سیاست کې په نظر راځي. په یوشمیر سیاسي ګوندونو کې خزی موجود دي. دا وخت خیبر پختونخوا په اسمبلی کې یوازې 22 خزی په مخصوصو چوکو راغلي دي. خو بیا دا خبره ډیره مهمه ده چې آیا دغه په عملی سیاست کې هم څه برخه لري او کنه. د قامی وطن ګوند سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړي معراج همایون بیا وایي
تن کې دې زیات کی کوم دا ډېر یو شاله خبره خدا و دا ادارال سیاست ترال قبل تک یاد موږ هم پکې کوم سوسایټي دا تاسو غوړې د خبر په کوم خبره کوي کنه اوس هم چې څنګه خزه تا کتل شي او د خزه کوم سټېټس دی کوم هغه دې نشي هغه ته باندې وګورین دا یو موږ ته لکه دا ډېر کوششونه پاتې دا ریزرو سیټس ولاوسته لو او خزه دن نرالی اسمبلی ته دن نرالی ځکه چې ټول کار خو اسمبلی کې ده کنه چې هلته کې لیجسلیشن شي او د خزه لپاره आवाज چت شنو او بیا څه کار مخې بیا هغه بوتلې شي کنه هغه کړي دي نه هغه دوی خزه دې وخت کې اسمبلی کې ناس دي د مختلف پارټیانو والا نو یو کامیابی ده خیر کامیابی ده اوس سیکرټری دي سنې دي کړي دا پروینشل کمیشن دلته هغه جوړ شوی دی هغه یو لوی خبر کوم په دې لپاره یو لوی هغه دی ازاز چې موږ سوبا چې ونه مخ کوو پای کې چې موږ دا هغه جوړ کړو ول کمی څه ته باندې هغه نېشنل کمیشن نو بیا تاسو سوبا یې موږ جوړ کړو او دا اوس دویم دا ریټینور چې لګي یو ریکال پرکړی دی تاسو
بلخوا د تحریک انصاف ګوند د قامی اسمبلی غړي عائشه ګلالی وای د ښځو په سیاست کې ډیر مهم رول دی او د دوی ګوند ښځو رول ډیر مهم ګڼي. د خپل رول او کار په اړه دا وای
ګوري اول خو ما کوشش دغه دی چې امن راوستل پکار دی او امن لپاره موږ مکمل کوشش کوو ځکه چې امن چې نه وي راغلی نو هغه بغیر چې د قبایلي لکو کې نشي کېدلی نو امن چې دی هغه داسته چې موږ به دا وایو چې ډایلاګ په ذریعه امن راوستل شي او مذاکرات وشي په افغانستان کې د هم مذاکرات وشي پاکستان کې هم د مذاکرات وشي چې دا یعنی کم د خلک وسته تکلیف دي هر قسمه یعنی آی ڈی پیز جوړ شوی دي په کمپونو کې پراته دي او علاقې چې دي او سملټي اپریشنونه باقاعده مسلسل لګیا دي او هیڅ ختم بدلو ته امکان نشته نو خلک چې واپس ریپیټریټ شي به عزت طریقې سره نو هغه ریپیټریشن لپاره به ان شاء الله ما مکمل ان شاء الله په دې باندې توجه وکړي چې هغه یو به عزت طریقې سره واپس شي او دې لپاره به زه اواز اوچتوم او هغه نه علاوه دا د سکولز او لکه ما خپل ډېر زیات فوکس په دایي چې یونیورسيټیز یعنی یو یونیورسيټي هم اوس له پاره د لپاره فلحال چې دې یونیورسيټي خبره خو لګیا و خو دا د یونیورسيټي انتهایی امپورټنت دی چې هر ایجنسی کې یو یونیورسيټي هم دی او کالجز هم دی او سکولز هم دی او بهترین سټانډرډ تعلیم چې دې ورکې دي شنو دې لپاره ما خپل هڅه لمکان ان شاء الله زه پوره کوشش کوم چې تاسو پاته خلک چې دې اده سبق نه ډېر زیات تعلیم نه ډېر زیات محروم پاتې شي دي او هیلث فیسیلیټیز ورکول پکار دي ووکیشنل چې دې ټریننګ ورکول پکار دي په هر ایجنسی کې په هر یونین کونسل کې په هر کلی کې چې دې ته خپل چې یو هنر لاس کې ورکړې شي چې هغه خپل فیملی سپورټ کول شي بل دمر دې منرل دې په فاټا کې منرلز چې موږ استعمال کړو راو او هغه منرلز دې فاټا چې کم د غربت ته او د بیروزګاری دو او د نورو مسایل دې د لپاره د دې ختمولو لپاره چې دې استعمال شي او فاټا خلکو ته اسکالرشپ بهر ملکونو ملاو شي د پاکستاني یونیورسيټي ملاو شي چې هغه هم دنیا سره قدم په قدم چې دې ته غواړي موږ فاټا خلک چې دې هغه همیشه نه دي دا غوښتي چې پاکستان په ترقی کې هم دی رول پلی کوي او یو یعنی ساينس کې هم دی راشي او دی خپل دنیا ته شو کی چې موږ هم ممکن هم صلاحیت نشته دی خو موږ ته اپورتونټیز پکار دي نو هغه اپورتونټیز ورکول د طرفا اې دی د خور او د لور څخه ان شاء الله دا کوشش کوم جینا کو د پر خاص طور پر فټل وینن د پاره چې هغه راشي او خپل نه صرف ډیسیژن میکینګ کې ځواب ما فوکس بر په دې باندې هم چې فټا ځنانه ته سټونه ملاوي شي په پارلیمنت کې لکه چې ټول پاکستان خزه ته په پارلیمنت کې راتلی شي نو فاټا خزه هم دې هم د حق دې هم پاکستانی شهري دي او دې هم همدومره حق دې چې دې پارلیمنت کې راشي نو دې لپاره به ما اولو مظاهره کړې ده د طرف فاټا خزه هم فور د فرست ټایم بهر راغلي د سړکونو ما سره چې موږ خپل پارلیمنت کې موږ هم خپل حق په پاکستان کې راکړي نو دې چې کوم ورځ راشي نو ان شاء الله دې خپل یو امن صورتحال به هم صحیح شي او دې خپل چې کوم خوین دي چې مې دې مندي دي اخر ته راغلي صحیح طریقے سره کاروم کولای شي.
دا چې په سیاسي ګوندونو کې دننه ښځې په فیصله سازۍ کې برخه اخلي او په سیاسي ګوندونو کې د ښځو بیل څانګه جوړول ضروري دي که نه. په اړه یې د عوامي نشر ګوند یو مرکزي مشره بشرا ګوهر وایي،
زه به داسې ووایم چې دې وخت چې د ښځو په مین سټریم کې راتلو ته ګوري، نو پاکستان پیپلز پارټي ته که وګورئ نو په ډایرکټ سیټس باندې کافي ډېرې ښځې راغلي دي، لکه چې په ریزرو سیټ نو هغوی سره سنس هغوی یو غټه پارټي داوم او هغوی کافي ډېر خلک الیکټ کړي دي پارلیمنټ کې، نو د هغوی نمبرز زیات دي، د هغوی تعداد په ورکرس کې به هم زیات دي. خو زما نظر کې چې کوم د ان پی د پاچا خان و هغه سوچ سره چې شروع شوی دی، نو د ښځو دپاره ځای د ټولو نه زیات د ان پی کې دی. ښځو پاچا خان په 1947 نه مخکې دا خبره کوله چې ښځې ایکول ممبرز او ایکول پارټنرز ان ایوری سفیر. هغه په کې دا کیسه نه ده کتلې چې بې دې که د تعلیم د نو هغه کې به لږې یا دا وایي چې د هر یو ایکول حق دی د ښځو هم او په خپله به ده. نو په سټرګل کې د فریډم سټرګل کې هم ښځې ورسره ولاړې وې، او پاسای کې هم دغه خبره راغلې ده چې ښځې هم چېرته په وینګونو کې بند کړې نه دي، چې کوم عام پارټیانو لکه زه آریان یم چې پیپلز پارټۍ کې هم لا د ښځو وینګ دی. نو هغه وینګنګ کانسپټ په اے این پی کې نشته دی. هغه وایي چې د اے این پی هر ښځه ایکول ممبر ده په پارټۍ کې، او هغه ته ټیک دی زمونږ پښتونخوا کې چې کوم حالات پاتې شوي دي او پارټۍ باندې کوم څومره زور راغلی دی د امیرانه دور په وجه کمزوریانې راشي. خو اوس زه چې ګورم افندیار خان چې کله نه پرزیدنټ شوی دی چې څومره ځای ښځو ته ملایږي، لکه مونږ ته دا تصوک فیلینګ راوم کې چېرته چې نه دا تاسو ته داسې هغه افندیار خان مخامخ شي او وایي چې دی کې هیڅ نشته، لکه نو هغه چې څنګه کمیټډ دی چې ښځې به هر ډیسیژن میکینګ لیول کې ومي او هغه زموږ ایکول ممبرز دي، او که کله څوک سوچ ومو کې دی چې نه مونږ له کېدی شي ښځو له جدا پلاتفورم نه اوي چې نه دا زموږ د پاکۍ د فلسفې خلاف ورزي ده.
بلخوا معراج همایون وایي په ټولنه کې به هله بدلون راځي چې د یو سیاستوال د کورنۍ ښځې هم په سیاسي هلو ځلو کې برخه ولري. هغه وایي په خیبر پښتونخوا کې باید د ښځو د چارو ځان له یو وزارت وي چې خپله جدا وزیره یې لرلې.
دا خو ښه خبره ځکه هله به بدلون راځي چې دغه لیډرانو دا زنانه راوځي. زمونږ مصیبت خو دا دی چې لیډران په خپله به ډېرې خبرې کوي، خبرې وکړي، خو خپلې ښځې خپل خويندې خپل لونه هغه نه راوخي. عمران خان که خدا ټول نه خبره ده چې خويندې هم پر سر راوتی وي، او خدا مخینه خدا انګریزا و او تا چې نه دا عمر سره ګپو زبانې کار کار کوي. هغه خپل انټرست هغه خپل دلچسپي دی هغه شروع کړی دی، هغه راوتی دا مخکیم کول مخکیم دا جرنلست واو هغه کار کو بیا د واده نه پسوم کور کې لکه خوړی کې کومه ډیره خبره ده چې ځانې بدل کاو په چې کنه زبا څو عمران خان سره یو ډیټر سره مواد وکنه زبا بیگم سیو شما ناس نه دا شاله خبره ده چې هغه خپل هغه کار او خپل هغه هغه کې اوس هغه ته زمونږ صوبې نه ده ظاهر ده چې اپ زمونږ صوبه کې به زیات کار کوي. دا خو نه چې حکومت الته کې دو هغه مر سره چې حکومت هم الته شي ور سره ده پی ټی آی خو اپ خپل ځوان سره ده ټول عمر په خور کې تیر کړی دی. سفر کوه کې هلته ویلې دی ماشوم والی د غیل تیر کړی دی هلته نه واده شوی دی. نو هغه دلچسپي وایي چې زه د ماشومان لا دی لسو کوم بیا دا تور لوی سانه هچ شو وا انا یې خو ټول هم درځان زموږ غو ټول هغه کوي چې تور ماشومان سره کم زیاتې کم ظلم ای پی ایس هغه کې شوی دی سکول کې نه موږ وایو چې موږ د خپل ماشومان ټول زغی د فارسو کو شو بچ کو. نو خله چې رحم خان عمراله او خو پرایویټ کیپاسټی کې او او لیکیا ته چې هغه لپاره چې علی په لپاره دا سټریټ مانیش کوم ماشومان دا خیر وختین کې ماشومان چې تی لس وکم نو خدا چې هغه هم شامل شل دغه کې دغه شان دز مونږ د وزیر الله ته پخته چې دا خو پنجاب دا هغه د خو چې ته کرا له هغه کې هغه هم کوشش دا دی هغه چې تر دې سو خو بلې نه هغه هم ډیر خوشاله باندې چې کز سپورټ را کولې شم نو هغه را کولې شم. او مې
تاج ډاکټر صاحب کو چې دا نو هغه لیک شوی دا د اسمبلی ته راغلی دا ولې داسې باور ورکړی دا خپل کوشش وکړي خو دا افسوس خبره دا ده او تاسو همیشه دې لپاره په اسمبلی کې مبغه کړی دی او ریزولوشن مې مبغه کړی چې کامیاب نشي زمونږ خپل ډپارټمنټ نشته دی مې تا چې دا نو هغه د سوشل ویلفیر سپیشل ایجوکیشن او د ویمن امپاورمنت هغه دا ویمن امپاورمنت ټول اخر کې راځي او دا هغه لپاره ډاکټر صاحب ډېر تجربه کار دا ډېر ایکسپیرینس دا وا ایکسپیرینس ټول میډیکل سایټ دا څنګه هغه د ویمن امپاورمنت د ویزم لکه چې موږ څنګه فیلډ کې موږ د ویمن لپاره امپاورمنت سی سوشل پولیټیکل او دا هغه هغه نه ذکر کنه چې رکینو اریت لکه راپور په اړه کې اخدا او دلته پروینشل کمیشن دی سره راجو شو دی ان اریت چې د مونږ ټول د ممبران یو دا ګایډنس او کوشش مونږ داري چې زموږ ډپارټمنټ په پیل شي
دا وا د دې اونې تاندې اله خبرونه چې تاسو واوري دا ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خوده پامان
د مشال پلوم
ساتو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه ډېر خبرونه